په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي ایمیل ما خو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرن ډیکر د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پانیا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډیکر لیکلی خوشاله ده چې استاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 میلادي کال د زړورو میرمنو د نړیوال جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه ورته په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. نوموړی چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې خپل میړه سره په ګډه د رهیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او سره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر لمرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قطر د طالبانو له ملاتړ هیوادونو بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له 4 تر 6 د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراز باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ او کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ده په وینا بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جونګ او په افغانستان کې د دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاو چې یو شمیر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. همداراز د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له هغې ډلې په کراچۍ کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان شوي دي. د ایران قضایي ادارې اعلان وکړ چې هغه کس اعدام کړ چې وایي د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد اجنټ و او تیر کال په اصفهان ښار کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ کې په چاودنه کې لاس درلود. د ایران قضایی ادارې ته نږدې د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس پرون دوشنبه اعدام شو. څلور کردان چې هغوی هم په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن شوي و په 13 جنوري میاشت کې اعدام شول. د هنګاو په نوم د بشري حقونو ډله وایي د 5 کسانو هیڅ یو یې هم په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی او له هغوی اعترافونه د شکنجې له لارې اخیستل شوي دي. ویل شوي هغه کس چې پرون اعدام شو د 2019 کال د فبروري له میاشتې وروسته د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد له اجنټانو سره په تماس کې و. د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 2012 کال کې له قاچاقي لارې ایران ته د 2 بې پیلوټ الوتکو په لیږدولو کې هم مرسته کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک غواړي چې د اروپایي ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي څو د بوسنیا هرزګوینا او مونتنیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې له نفوذه وساتل شي. اغلې بایربوک د دوشنبه په ورځ د مونتنیګرو د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ ایوانویچ سره د دې هیواد په پلازمینه کې د کتنې په مهال وویل، هر څومره ژر چې موږ په دې جیوپولیټیک وخت کې د اروپایي اتحادیې په توګه پیاوړي شو ښه به وي، خو په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې پراختیا په خپله هدف ته په خپل هدف نه دی بلکې مخه دی اروپا پیاوړتیا ده. خبرنامه لا ازادي رادیو واوریدل مخکې لدی چې د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه لند خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقص د نه منلو وړبلل او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقوقو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ولکر تورک پرون د مارچ په څلورمه د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د ښاغلي تورک له خبرو سره له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. تفصیل دی سفی الله ستانیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55 ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوی و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
"In Afghanistan I deplore continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر لپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړي توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومي کړي د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي."
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د خزو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشبګم ټولګي پرته لخوانځي مناشوي او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو د کار مخه نیولې. لدی ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه د تر پښو لاندې کړي او د خزو حقوقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنتم د بشری حقوقو د عالی کمشنر وولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله. خغلی بنټ په خپل ایکسپاند لیکلی چې د افغان خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو ګرځوي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای شي دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رالو.
نیما نړی
سره بنان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د خځو نړیوال ورځ لمانځي؟
چې د یو خزه هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې. ناغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولی.
کورنۍ څنګه د خځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلې. تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. د افغانو خځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د خځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کوم کې مني. خځو ته اجازه شته د تحصیل، خزه ته اجازه شته د وظیفه، خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن ام د موضوع چړو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیوال ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضی لاریون کې د کاری ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رائے د حق غوښتنه یې کړې و راپایل شو، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه وزم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري په جامعت ورته اهمیت نه ورکوي، چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وش کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وش کول چې په خپل خواخه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار ورور یا د ژوند هم سفر یا خپل اولاد سره اوګه په اوګه یعنی ودریږو، هغه ته یو څه ورزده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغه د مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي، یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کې چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده، چې اتم د مارچ ده او موږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو. ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغه میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلې وو.
تا کوم چې به تاسو وایم چې څومره سخته تیریږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول، ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي مونږ ټول د لاس نه ورکړی دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ماته څنګه
تحصیل د کار د
هر سنا حق د چسو په حق د غي خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو راورځي تیروي شپې په سختو حالات ته تیروي باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم په هر دقیقه کې زه جاړم ځکه چې ما خپل څومره مشکلاتونه ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پریږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر تلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه دا تمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان ټول ښځو ته ټول افغانستان ښځو ته معنا نه لري چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوې دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلمانی ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایمه چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته والله سه ورکوي که والله سه ونه کړي دا نن مونږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځې ته معنی نه لري دغه دی چې زمونږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس مونږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه کېله وکړو نو جهان نه زمونږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپله یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلې دي د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غاک نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چازر تور شي بیا نو نه اشت مارچ ته ارزښت لري نه آیچا خبره دی خزی ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زرونه ماتې نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیدلم کور کې لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري سرقم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلیږي دوی ته یو مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې د ورځ په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هماغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نه هم چې هم خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي
دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یوه ورځ خاص ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو یا په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه نو دغه مسایل تابه نور تاثیر لري
د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلې دي یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هېڅ زمينه دي هېڅ کار دي هېڅ نه مقابله ورته برابر نه دي نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لږ څه افغان ښځو لپاره غږ پورته کړي او څه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي
ستانګزی چې د خزو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې له لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزی سره مې مرکه کړې په ګډې سره اورو.
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د خزو لپاره د خزو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټیکره یو ګل پکې ورکړو. د ښځې هغه رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پی بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که درته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبره چې نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري، اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي. هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کولو، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لاړ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی شي، نه د حق نه دفاع وکړی شي. په مهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قوم، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي، ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ غوغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټول دنیا له واسم وتل خبره ده بیا.
بله، هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسیږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسي ملاتړ وسي ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د غو په وینا د غو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه درې رقمه خلک لرو، یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه میرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی واسه څنګه کې چې وی کې. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې دی واده لپاره راځي، اما غزوان دي چې په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچو کې.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلې چې په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کلم د افغان میرمن ته موږ بچه وکړو، یو څوک بچه وکړي، یو کس به دومره وکړی چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مات په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همد سور از مخه د کابل پانتون استاد را تویل وای ټول کور نه وشتله ما ټول شایان زما بیرون اچولی طالبانو، وای زوی می سرطان ناروغي باندې اخته ده، وای یو روپی نه در میوه ګولی ډوډۍ نه لرم، وای خای ټولو تاسو پکرو کې د مونږ یو علمی کادر د مونږ یو خو چې څومره ماسینین به روزلې وي په دا شرایط کې، نو پکرو کې هغه خزه چې خو هم دومره څه نه درلودله دیغه بچوالی ته چې هم د اوس وای ما چاتم د مارس ده، وای ماته یو ډوډۍ ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې می را پیدا کړې.
پکار ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا ځکه چې زموږ واس کې څه نهسته، په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه امنیت و، هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و، هغه نارینه هم هغه سې و چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود و، هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل و ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پې راوړلو او بیا هغوی له شر مچ باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله، ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ. مننه تاسو نه مننه. موږ غوښتل چې د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په تی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا سلور کې 15 کلب او چک کې، نو بس آرام آرام سره وس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وایي چې څو ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوب موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس مونږ خل لوبغاړیم لرو، زمونږ لوبغاړي تللی وو لندن تم تللی وو ټریننګ د پاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډیر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډیره ښه ده، ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې خدا زمونږ، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خدي،
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي، او نور چې دی انډیا مونږ سره دی په ټیم کې دی انګلند مونږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم دا
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ته تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخی ډیر دی ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې موږ ډیر خمه سابقې وکړي موږ ډیر بریاوي لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې موږ ډیر سپورټ کوي
دا ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبې موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راوړي
بل دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تاسو ویلې او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کال ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم مزه خپل لیفټي لکه چپلاس تو فون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه ک په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کال ما په افغانستان کې مهاډبال کړو
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوی د حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ورته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د لوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غړ مثال به سالې سره تر درکمه راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې پاسټرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمنګ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمنګ د افغانستان په ټولو دنیا کې وزلېدل خفر پومیسې وکړو نو دغه وجه د چوس په ټولو دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا به دي چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو، نو سکالې مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکالې تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو، نو که چیرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژنې چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته، دا خو مونږ د یو خو د آرلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به آرلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو، نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځای کې دی آرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سی نوی ټکو دیلی ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ دا لوبې هم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ هم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر خخه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو، ته دا 13 شو مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزوری و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینې په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نه نشر کوله، نو دون خلکو باندې غتله، او دا دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ، انستګرام زمونږ، یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقه ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا، او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو، چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزون ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا، او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډلې اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ته لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سره سب دا، نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه بنشرې دي، فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړلې، هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل، او بیا رااله پراګ ته، نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي، بیا غات هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو منګه چې دا اوس چې دا په دغه په حال منګه چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان منګه اوس چې دا منګه بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقه وي زمونږ زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سه مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړه مونږ هنګری سره وکړه مونږ جرمني سره وکړه مونږ ناروې سره وکړه نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروې کې ډیر په داهې اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړي ملري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبې وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تلې ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو آلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تلې ده لوبغاړي به خېر ډیر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغه اروپאי ټیمونه کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالي صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو را دو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځاین ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیون سره زمونږه به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړول کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابر وي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه د زکه چې او سکهل چې د زمونږ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آل ریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې آتا چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګي چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت د پدغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو منګه هغه ته ډیر اماده گی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته منګه ډنمارک سره مخامخ کیږو، منګه اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره منګه مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو منګه ډیر اماده گی نه ورته نیولې دي. نو
یونان د ټیمونه به پیاوړې ټیمونه دي
نه، یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، هغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي. خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه هغه ته ډیر آمادګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږه آمادګی نیولې ده.
ډیر مننه سباون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
ګټ ګټ غږېږم، جام جام غږېږم، پل پل روانیم، پل پل روانیم، گام گام گگیگم، گٹ گٹ گگیگم، جام جام گگیگم، پل پل روانیم، گام گام گگیگم، پل پل روانیم، گام گام گگیگم.
ساعت یا